ساعت 2 بجې شوه. درنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې خبرونه کې چې زه اسمت څاروانې د طاهر روشن په تخنیکي همکاري وړاندې کوم، اوري چې په اسلام آباد کې د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین څلور اړخیزه غونډه پیل شوې ده. د دې غونډې په اړه معلومات درکو. په پاکستان کې د خپل خبريال راپور دراوړو او د غرس مرکې لرو، خو تر هر څه وړاندې خبرونه لرو. په نړیوالو خبرونو کې اوري چې د عربي ټولنې عرب لیگ د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو هغه څه چې د سعودي عربستان په چارو کې د ایران لاسوهنه غني وخنده. د مصر پارلمان پرون تر درې کلن ځنډ وروسته په خپله لومړنۍ غونډه کې نوی مشر انتخاب کړ، او د عراق له شماله راپورونه وایي چې سلګونه کورنۍ د اسلامي دولت داعش او لوږې له لاسه د تیشتي هڅې کوي. لومړی د افغانستان خبرونه واوري چې ناجیه ساپه یې وړاندې کوي.
په سر کې د مهمو خبرونو سر ټکی اورئ. د افغانستان د ولسی جرګې اداري پلاوی هیله څرګندوي چې دا ځل به د سولې هڅې نتیجه ورکړي. د حکومت اجرایه رئیس وایي چې کورنیو چارو وزارت ته به دنده وسپاري تر څو د نشي موادو د کاروباریانو پر ضد اقدامات جدي کړي. او د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله له زیمبابوې څخه د یو ورځنیو او شل اوریزو لوبو د لړیو له ګټلو وروسته نن هیواد ته ستنه شوه. د خبرونو تفصیل. د پاکستان د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز په اسلام آباد کې سلور اړخیزه غونډه مهمه وبلله، او تمه یې وښوده چې د غونډه به وتوانېږي چې د تلپاتې سولې لپاره تګلاره جوړه او افغان طالبان خبرو اترو ته وهڅوي. سرتاج عزیز د دې غونډې په پرانیستونکي وینا کې وویل چې پاکستان له افغانستان سره د ورورولۍ او ګاونډیتوب اړیکو ته ارزښت ورکوي، او په جدي توګه غواړي چې په دې هېواد کې تلپاتې سوله او ثبات راشي. افغانستان، پاکستان، امریکا او چین د افغانستان د سولې د پروسې د بیا پیل لپاره نن په اسلام آباد کې خبرې پیل کړې دي. د افغانستان د ولسی جرګې اداري پلاوی هیله څرګندوي چې دا ځل به د سولې هڅې نتیجه ورکړي. د دې جرګې دویم مرستیال نذیر احمدزی د نن ورځې په ناسته کې وویل چې په سیمه کې د سولې ټینګښت یوه اړتیا ده.
صلح د افغانستان او منطقې ضرورت دی. موږ امیدوار یو چې دا وار د صلح هڅې نتیجه ورکړي.
د خبرې داسې مهال کېږي چې په اسلام آباد کې د سولې په اړه خبرې اترې د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا د استازیو ترمنځ روانې دي. د حکومت اجرایه رئیس وایي چې کورنیو چارو وزارت ته به دنده وسپاري تر څو د نشه یي موادو د کاروباریانو پر ضد اقدامات جدي کړي. عبدالله عبدالله د غسرګندونې نن د فینکس پونوم د معتادینو د درملنې له مرکز څخه د لیدو پر مهال وکړي. د مهال په هیواد کې نږدې څلور میلیونه معتادین ژوند کوي چې ډېری یې پکې ځوانان دي. او د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله له زیمبابوې څخه د یو ورځنیو او شل اوریزو لوبو د لړیو له ګټلو وروسته نن هیواد ته راستنه شوه. د دې لوبډلې هرکلی ته د ملي شورا غړي، دولتي چارواکي او لسګونه مینوال د حمید کرزي نړیوال هوایي ډګر ته ورغلي وو.
زمونږ ټول وطنداران خوشحاله دي، الله دې ټول خوشحال لري. مونږ هر وخت خوشحاله یو، مونږ حمایت کوو، مونږ ملاتړ کوو.
افغان لوبغاړو له رسنیو سره په خبرو کې ژمنه کړې چې هڅه به وکړي چې هیواد ته نورې بریاوې هم راوړي. د کرکټ ملي ټیم پرون په شارجه کې زیمبابوې ته په دویمه نړیواله شل اوره مسابقه کې د یو اتیا منډو په توپیر ماتې ورکړه. تر دې مخکې افغانستان زیمبابوې ته چې د کرکټ نړیوالې شورا بشپړ غړیتوب لري د 50 اوره مسابقو په لړۍ کې ماتې ورکړې. دا د افغانستان اړوند خبرونه. بهرني خبرونه له فرشتې جلال زئی څخه اورئ.
ټاکل شوی چې د سوریې قهدې ځپلي ښار مدایا ته بشري مرستې ورسیږي. مدایا د وسلوالو ملیشو تر کنټرول لاندې دی، او بیړني کومکونه باید پرون لا ورسول شوي وای، خو دا پلان بیا لغوه شو. په سوریه کې د سره صلیب نړیواله کمیټه وایي چې مدایا او په شمال کې دوه نورو ښارونو ته به نن کومکونه ورسي. په مدایا کې لږ تر لږه څلور لکه کسان بند دي چې د رپورټونو په حواله د ژوندي پاتې کېدو لپاره حتی واښه خوري. د بېسرحده ډاکترانو نړیواله اداره وایي چې مدایا ته باید په دوامدار ډول مرستې ورسوي واستول شي، او دا مرستې باید یوازې د یوې ورځې لپاره نه وي. د عراق له شماله رپورټونه وایي چې سلګونو کورنۍ د اسلامي دولت یا داعش له او د لوږې څخه د تیښتې په حال کې دي. د رپورټونو پر اساس د عراق په هویجه ښار او شاوخوا سیمو کې چې د داعش وسلوال واکمن دي، زیات شمېر خلک امنیتي ځواکونو ته د رسېدو هڅې کوي، او یو شمېر کسان د سختو لارو له عمله مړه شوي دي. د هویجا د پولیسو مشر فتح خفاجي پرون وویل چې بشپړې کورنۍ دوې یا درې ورځې په سړه هوا کې په غرونو کې پیاده سفر کوي څو ځان امن سیمو ته ورسوي. خفاجي وویل چې امنیتي ځواکونه له دې کسانو سره د مرستو هڅې کوي، خو هویجا ښار د بغداد شمالي لوري ته په 200 کیلومترۍ کې پروت دی چې داعش نیولی. یوازې د دې ښار شاوخوا سیمې د عراقي ځواکونو په لاس کې دي. په عراق کې د کوردي ملیشو پیشمرګه ځواکونه په شمال او په ختیځو سیمو او د عراق د امنیتي ځواکونو او د شیعه قومي جنګیالو د ګډو ډلو لخوا د لویدیځ او جنوب لوري ته پرمختګ سوی دی. د عربي ټولنې یا عرب لیگ د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو هغه څه چې د سعودي عربستان په چارو کې د ایران لاسوهنه ګڼي وغندله. دوی پرون په قاهره کې د عربي ټولنې په یوه غونډه کې ایران تورن کړ چې په خپله خاوره کې د سعودي عربستان د ډیپلوماتیکو مرکزونو په ساتنه کې په لوی لاس د ځان په پاتې راتلو سره د نړیوالو موافقو سرغړونه کوي. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر عادل الجوبیر پرون وویل
وإذا استمرت على نهجها هذا العدوان
كثير ايران هم دي فرقوي او تهاجمي تګلارې ته ادامه ورکړي او د تروريزم او تشدد ناتړ وکړي، دوی به د عرب هیوادونو له مخالفت سره مخامخ شي. دا هغه پیغام دی چې په خپل نننۍ غونډه کې مو نهایي کړ. د عرب لیگ په اعلامیه کې د ایران په وړاندې د شدیدو اقداماتو او مجازاتو یادونه نه ده شوې. ریاض وروسته له هغې له د ایران سره خپل ډیپلوماتیک روابط پرې کړل چې لس ورځې مخکې په ایران کې اعتراض کوونکو د سعودي عربستان د سفارت پر ودانۍ یرغل وروړ. د مصر پارلمان پرون تر دې درې کلن ځنډ وروسته په خپله لومړۍ غونډه کې نوی مشر انتخاب کړ. د مصر د پارلمان نوی مشر علي عبدالعال په فرانسې کې د زده کړې کړې دي او د اساسي قانون متخصص ګڼل کېږي. د پارلمان یو غړی محمد العثماني چې د چین له مرکزي تلویزیون سره خبرې کولې وویل چې د مصر خلک له اوسني پارلمانه زیاتې تمې لري. د پارلمان نوی مشر چې د مصر د اوسني اساسي قانون او د انتخاباتو د مسودې له برابرولو سره مرسته کړې ده، تمه لري چې په راتلونکو دوه اونیو کې به پر غونډو څارنه ولري. او د بریتانیا یو ډیر پیژندل سوی سندرغاړی ډیوډ بوی چې په سرطان اخته و پرون له نړۍ سترګې پټې کړې. ډیوډ بوی پر فیسبوک او ټویټر پاڼو نن د هغه د مړینې خبر خپور شو. ډیوډ بوی د مړینې پر مهال 9 کلن و. د ډیوډ بوی د سندرو وروستی البوم د جنوري په 8 خپور شو. دی د راک د سندرو له امله ډیر خلکو پیژندلی وو او پاپ موسیقي سره یې هم تړاو درلود او له ډیرو کلونو راهیسې یې سندرې نه ویلې.
دوی بجې او 8 دقیقې دي. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورید. ازادي راډیو خبرونه د انټرنیټ له لارې هم اورید شي. ازادي راډیو .com یا ازادي راډیو .org د ازادي راډیو د ویبپاڼې پته ده. په اسلام آباد کې د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین څلور اړخیزه غونډه روانه ده. د پاکستان د بهرنیو اړیکو سلاکار وی باید د سولې د خبرو لپاره مخکې تر مخکې شرطونه ونه ټاکل شي. ولسی جرګې نن د سولې د خبرو لپاره د اسلام آباد د څلور اړخیزې غونډې هرکلی وکړ.
سوله د افغانستان او منطقې ضرورت دی. موږ امیدوار یو چې دا وار د سولې هڅې نتیجه ورکړي.
یو شمیر پخوانی طالب چارواکي هم د سولې خبرو ته خوشبینه دي.
سولې میکانیزم د افغانستان په جوړ باندې په واقعي جوړ باندې بناو ده. نوام چې هیڅوک به مخالف نشي.
د کرکټ د ملي ټیم له بریاو وروسته کابل ته راغی او له توت هرکلی سره مخامخ شو. د ریو ځینو نورو راپورونو ترڅنګ دراما او د ښځو لپاره ځانګړی پروګرام نیمه نړۍ لرو. لکه څنګه چې مو واوریدل په اسلام آباد کې د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین څلور اړخیزه غونډه روانه ده. په دې غونډه کې د پاکستان د بهرنیو اړیکو سلاکار سرتاج عزیز وویل چې د افغانستان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې خبرو ته باید مخکې تر مخکې شرط کېنښودل شي. د دې موضوع په ارتباط یعنی د افغانستان پاکستان امریکا چین د څلور اړخیزې غونډې په باب پاکستان ته ځو د ازادي راډیو خبریال زبې مومند همدا اوس د ټلیفون له لارې را سره دی. مومند صاحب مهرباني وکړئ د دې غونډې په اړه ستاسو تازه معلومات څه دي؟
مننه سرون صاحب، دا غونډه لکه څنګه چې تاسو ویلي دا غونډه نن د پاکستان په پایتخت اسلام آباد کې پیل شوې ده چې د افغانستان مشري پکې د افغانستان د بهرنیو چارو مرستیال حکمت خلیل کرزی او د پاکستان مشري پکې د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت سیکرټر ایزاد احمد چودی او همداسې د امریکا مشري پکې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی ریچرډ ډولسن او د چین مشري پکې د افغانستان او پاکستان لپاره د چین ځانګړی استازی کوي. دغه غونډه پرانسته د پاکستان د بهرنیو چارو سلاکار سرتجدیس په خپل وینا کې وکړه. سرتجدیس په دغه وینا کې دا غونډه د پاکستان په افغانستان کې د سولې او امنیت لپاره مهمه وبلله او ویلې چې دغه غونډه کې به د پاکستان د افغانستان د سولې پروسې په اړه یو تګلاره جوړه شي. نوموړی همداراز ویلې چې یو څو نور خبرو ته اشاره وکړه چې په هغه کې ټوله مهمه خبره دا وي چې طالبانو سره د سولې پروسه کې باید مخکې تر مخکې شرطونه ونه لګول شي. همداراز دوی دغه وویل چې هغه طالبان چې څوک سوله غواړي او ځینې نور طالبان چې سوله نه غواړي باید هغوی ټولو ته د سولې یو وړاندیز وشي او د وړاندیز مخکې باید د هغوی پر ضد د پوځي عملیات خبره ونه شي او په خبره چې دا به یو منفي اغېز پرې وسي. نوموړي همداراز یو ځل بیا پر دې خبرې ټینګار وکړه چې پاکستان افغانستان سره ښه تعلقات غواړي او د زړه له تله هڅې کوي، کوشش کوي چې په افغانستان کې تلپاتې سوله تامین شي. نوموړي د پاکستان، چین، امریکا ته په اشاره وویل چې دغه دواړه هېوادونه په ګډون به دغه کومه کمیټه جوړه شوې ده، دا به سولې یو تضمین ورکړي او په راتلونکي کې که چېرې طالبان سولې ته حاضرېږي نو دا به دواړه بې ضمانت کولی شي. نوموړی همداراز د افغانستان د سولې یوازینی حل سیاسي حل وباله او هغې وویلې چې باید دغه څلور واړه هېوادونه په یو ځای په طالبانو باندې د فشار واچوي یا به هغوی وهڅوي چې خبرو ته حاضر شي او د سیاسي مقصدونو لپاره له تشدده کار وانخلي. غونډه لا روانه ده او نور د رسنیو ته د غونډې د کولج اجازه نشته. ویل کېږي چې د غونډې تر پای وروسته به د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په غونډه کې د شو پرېکړو په اړه یو اعلامیه خپرې کړي او رسنیو ته به ولېږي.
ډېر زیاته مننه په پاکستان کې د ازادي راډیو خبریال زبې مومند چې د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین د څلور اړخیزې غونډې په باب معلومات راکول. همدا اوس ژورنالیست او د سیاسي چارو نظر خاوند ښاغلی سمی یوسفزی د ټلیفون له لارې را سره دی. ښاغلی یوسفزی، تاسو ته هم هرکلی وایم په دې خبرو کې. لکه څنګه سلامت وسې؟ مننه. په دې خبرو کې د پاکستان د بهرنیو اړیکو سلاکار ښاغلی سرتاج عزیز ویل چې سولې ته د طالبانو د هڅولو لپاره دي هغوی ته امتیاز یا مشوق ورکړی شي. ستاسو په نظر څه شی کېدای شي چې طالبان تشویق کړي چې له جګړې لاس واخلي او د سولې خبرې ومني؟
یعنی دا همغه خبره ده چې ډېر وخت نه کیږي چې که افغان طالبان حکومت کې شاملېږي یا د څه وخت لپاره راځي نو مختلف نظریات دي. چې زموږ معلومات دي چین او امریکا، پاکستان او یو شمېر نور هیوادونو چې په دې موضوع باندې سوچ وکړو چې څنګه طالبان کولای شو چې یو سولې طرف ته راولو او د دې سولې لپاره باید هغوی ته یو تضمین ورکړو، یو څه په حکومت کې یا ونډه ورکړو یا هر څه چې وي هغه باید څنګه وي. نو چې ډېر سوچ وکړو دوی د تاجکستان مثال ورکړو چې تاجکستان کې هم د اسلامي نهضت تاجکستان د عبدالله نوري تر مشرۍ لاندې هغې مقاومت کولو، جګړې کولې، خو بلاخره بیا دوی د 10% د حکومت برخه شولو او وروسته بیا انتخاباتو شو. دا بله خبره ده چې انتخاباتو کې بیا اسلامي نهضت وبایللو، خو برحق بیا هم یو هلته یو امن امان راغلی. دوی دغه مثالونو باندې کار کوي او زما په خیال پاکستان او امریکا او چین هغوی هم په دې پوهېږي چې طالب ته باید یو امتیاز ورکول شي. او تر ټولو مهمه دا ده چې افغان طالبان تر اوسه په دې باور دي چې افغان حکومت دا وخت دومره یو قوي پوزیشن کې نه ده چې هغوی د طالبانو ته امتیازات ورکړي. ممکن یو کس اشرف غنی یا نور کسان په خپله وغواړي چې امتیازات ورکړي، خو حکومت کې دننه چې کوم ډلګۍ دي یا پخواني مجاهدین دي هغوی شاید دغه ډول ویش یا دغه ډول امتیاز ورکولو سره مخالفت وکړي. نو فلحال یعنی طالبان اوسه پورې هغوی وایي چې موږ دا جګړه دي د دې لپاره نه کوو، خو که دې لپاره چې طالبانو سره یو جوړ جاړې رامنځته کېږي د دوه درې کال لپاره همدا حکومت پاتې کیږي او طالبان دې برخه پاتې کیږي، غو نه رسته یا انتخابات کې یا اهلوات شورا کیږي بل څه ورکول کیږي، په هغه صورت کې ممکن طالبان او پاکستان دې ته زړه ښه کړي چې پاکستان طالبان وهڅوي چې دې طرف ته ولاړ شي. خو زما په خیال دا اوس هغه خبرې دي چې پاکستان واضح کړي دي چې دوه خبرې ډېرې مهمې دي، چې اوس پاکستان وایي چې افغان حکومت ځینې کسان سمجستي د اوربند غوښتنه کوي چې دا شاید د طالبان لپاره په دې موجوده حالاتو کې قبول نه وي، ځکه چې اوربند یو ډېر داسې یو حالت ده چې هغه باید د خبرو طالبان سره مخامخ مذاکراتو نه وروسته رامنځته شي. له دې امله سرتاج عزیز وایي چې دا خبرې باید پرېښودل شي چې شرایط کې ښودل شي. همدا ډول پاکستان یو خبره بله هم کړې ده چې هغه طالبان به مذاکراتو ته راوستل کېږي، وسره کېږي به څوک چې مذاکرات غواړي. ظاهره خبره دا ده چې یو شمېر طالبان مذاکرات غواړي، خو زه فکر کوم هغه طالبان چې مذاکراتو ته براسي هغه به هغه طالبان نه وي چې په راتګ سره باید طالبانو مقاومت ودرېږي یا که هغوی امر وکړي د جنګ بندي دغو خبره دې ومنل شي. نو بیا سوال هغه پیدا کېږي چې هغه کسان چې طالبان دي او مذاکراتو ته نه راځي دغوی سره به څه کېږي. تر اوسه پورې امریکا او چین او نور هیوادونه په دې باور دي چې که پاکستان د دوی خلاف اقدامات وکړي دا به د دې معنی نه وي چې طالب به بېخي له منځه ولاړ شي، صحیح ده طالبان به کمزوري شي، پاکستان کې به د دوی اوسېدل مشکل شي. اوس حالات داسې شوي دي چې خپل افغان حکومت ته افغان امنیتي ځواکونه داسې یو موقف نه دي که پاکستان نه طالبان وشړل شي، لکه څنګه چې د څو وخت راهیسې د یو کال دوه کال راهیسې تقریبا حقاني نتورک خپل ځای د لاسه ورکړی دی د پاکستاني عملیاتو له وجې نه، خوږی برت افغانستان ته وخت دی او غلطه خپل اقدامات کوي. نو د دې ضمانت نشته چې طالبان پاکستان،
یعنی تاسو فکر کوئ چې پاکستان به امدا غوښتنه ومني؟ یوسف زیسب، تاسو فکر کوئ چې پاکستان به امدا غوښتنه ومني؟ د افغانستان د حکومت یو اساسي غوښتنه امدا ده چې هغه طالبان چې سولې نه کوي، د سولې په خبرو کې ګډون نه کوي، د هغو خلاف دی پاکستان اقدام وکړي.
نو دا اقدامات ممکن پاکستان یو هدف پورې ومني، خو امریکا او چین او نور هیوادونه بدی پوهیږي چې طالب اوس داسې یو قوت ده چې مکمل ډول لمن دولل ناممکن ده، که پاکستان اقدامات وکړي، که امریکا اقدامات وکړو او افغان حکومت اقدامات کوي، د دوی من دولل ناممکن دي.
لیکن یوسف زی صاحب، دا مشهوره خبره ده چې هیڅ شریکي جنگ تر هغو پورې چې په بهر کې حمایت نه وي، په بهر کې اډې ونه لري، له بهره تمویل او تجهیز نشي، تر هغو پورې دوام نشي کولای که ویم دوی څو میاشتو لپاره به ممکن مقاومت وکړی شي په هغه وسلو امکاناتو چې لري، زیات دوام نشي کولای.
یو کومه چې هغه ملکونه چې دا فکر کوي چې یعنی دا منو چې طالبان په پاکستان کې شته دي، هلته اوسېږي، هغه ځای نه منظم کېږي، خو امریکا او چین او نور هیوادونه په دې باور نه دي چې دا د افغان مقاومت چې که طالب پاکستان نه وشړل شي یعنی نور خطرناک.
نو ستاسو له خبرو داسې معلومیږي چې یوسف زی صاحب، ستاسو له خبرو داسې معلومیږي چې دا خبرې بیخي بې ګټې دي، یعنی سره له دې چې دومره بې فائدې دي. یعنی تاسو وایئ له یوې خوا چې که چېرته خبرې هم وکړي، یوه ډله به خبرې وکړي، هغه به نور طالبان تایید نه کړي او نور هغه خلک چې جنګیږي هغه به دې هغو څنګ ته ودرېږي چې جنګ کوي، او پاکستان به هم د طالبانو په ضد اقدام ونه کړي او کې وکړي هم فایده نه لري. نو بیا د امریکا او پاکستان او د چین استازي فکر کوي اسی بې ځای رایو ځای شوي دي، دوی په دې چې کدوې په دې پیژنو بیا سره لپاره غونډه کوي.
نو دا ډول جنگونو د حل لپاره خو غونډې ضروری دي، ضروری ده چې دا غونډې خامخا یو حل منځ ته راوړي. خو البته زه په دې باور نیم چې پاکستان یو قوي فشار په طالبانو واچوي، یا هغوی ته وایي چې مذاکراتو ته کښېنه یا راشي. خو طالبان اوس هم په دې سوچ کې دي چې افغان حکومت مطالبه د پاکستان نه دا ده چې افغان طالبانو باید لاس وتړل شي، افغان حکومت ته وسپارل شي. زما په خیال تر څو پورې چې طالبان په دغه فکر کې وي شاید مذاکرات مخکې ولاړ نه شي. که طالبان په دې پوه شي چې واقعا دوی د یو نظام برخه ګرځي، یو څه شرایط چې قابل قبول وي افغان خلکو ته، د افغانستان ملي قانون ته هغه قابل قبول، ممکن په غو سره توافق وشي. زه فکر کوم د افغانستان موجوده ملي قانون اساسه قانون شاید 95% طالبان لپاره قابل قبول وي، او 5% داسې وي چې هغه باندې خبرې کېدای شي او طالبانو سره ور باندې مباحثه کېدای شي. خو بهرحال یعنی مشکل دا ده چې اوس طالبان هم په دې پوهیږي چې افغانستان حکومت مونږ بیا نشو نړولی، افغان حکومت او جامعه نړیواله جامعه په دې پوهیږي چې طالب مقاومت کولی شي. د افغانستان په چیرې حکومت د پاره یو کمزور مقاومت هم یو یو افغانستان د ترقی او د راتلونکي د پاره یو 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 تیار باب ده. نور دې عمل هغه هڅه جاری ساتي. ضروري نه ده چې یو ځل مذاکرات ناکام شي نو بیا د همیشه د پاره بیا مذاکرات نه کیږي، ځکه چې بله لار نشته.
ډیره زیاته مننه کورودان ژورنالیست او د سیاسي چارو نظر خاوند ښاغلی سمی یوسفزی. او د افغانستان ولسی جرګې د اسلام آباد د خبرو هرکلی کړی دی. په دې باب او دغه راست د نورو صاحب نظرانو نظرونه هم په دې خپرونه کې وړاندې کیږي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
تاسو زموږ شخله ازادي راډیو اورید. ازادي راډیو خبرونه د سهار په 2 بجې پیل شي، د ماښام تر 2 بجو په منځنۍ صفه 12 شپږ نیوي دوام پیدا کوي. په همدې صفه د ماښام له 2 بجو وروسته د امریکا ژغ آشنا راډیو خبرونه اوریدای شي. د افغانستان ولسی جرګې په اسلام آباد کې د افغانستان د سولې په اړه د څلور اړخیزې غونډې له جوړېدو هرکلی کوي او وایي هیله مند دي چې دا ځل دا خبري نتیجه ورکړي. د ولسی جرګې یو شمېر غړي ټینګار کوي چې په دغو خبرو کې باید د ملي شورا غړي چې د ملت استازي دي هم شریک شي. په دې اړه د اجمل تورمن راپور واوري.
د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د افغانستان د سولې د څلور اړخیزې غونډې خبري په ولسی جرګه کې هم نن ګرمه موضوع. د جرګې دوهم رسیال نذیر احمد احمدزی چې د دوشنبه د ورځې د عمومي غونډې مشري کوله د دغه غونډې له جوړېدو هرکلی وکړ. وی ویل هیله مند دي چې دا ځل دغه خبرې نتیجه ورکړي.
سولې د افغانستان او منطقې ضرورت دی. موږ امیدوار یو چې دا وار د سولې هڅې نتیجه ورکړي.
پاکستان نن د افغانستان د سولې په اړه د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین د څلور اړخیزې غونډې کوربه دی. ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي و کوم چې د طالبانو د پخوانی مشر ملا محمد عمر د مړینې د خبر په خپرېدلو سره کنګل شوی وي، لومړۍ غونډه به د روان میلادي کال د جنوري د میاشتې په 12 نیټه په اسلام آباد کې او دوهمه په کابل کې جوړه شي. د افغانستان د ولسی جرګې یو شمېر وکیلان د افغانستان د سولې پروسه یو ملي پروسه ګڼي. وایي چې په دغه پروسه کې باید د ولسی جرګې غړي چې د افغانستان د خلکو استازي دي هم شریک شي. د ولسی جرګې غړی عبید الله بارکزی:
باید د ملت د کور سره شریک شي، دا یو ملي پروسه ده. د ولسی جرګې سره په دغه خبرو کې نمایندګان واخیستل شي، دوه ورونه دوه خویندې ورسره واوسیږي چې په کومه شیوه دا خبرې مخته ځي، څنګه ځي. د ولس نمایندګي باید په دې کې وي، د ولس تمثیل وي، چې بیا سبا نارې وو چې دا منو دا نه منو.
بلخوا شمیر وکیلان وایي چې د سولې د خبرو ترڅنګ افغان حکومت باید سګ ژمه په امنیتی ستراتیژۍ هم کار وکړي، تر څو د وسلوالو مخالفینو لخوا د جګړې د لارې د خپلولو په صورت کې لازم چمتووالی موجود واوسي. د ولسی جرګې بلغړی عبدالقیوم سجادی:
زه د ملي وحدت حکومت او ټولو هغو کسانو چې د سولې د پروسې لپاره هیله مندي خبرداری ورکوم چې په افغانستان کې سوله او جنگ د یوې سکې دوه مخه دي. د سولې دا خبرې باید موږ غافل نه کړي، او داسې نه چې دښمنان په ژمي کې د پسندی لپاره د یوې لویې جګړې تیاری وکړي. په اسلام آباد کې د افغانستان د سولې په اړه د جوړې شوې څلور اړخیزې غونډې لپاره کله یوې خوا هیلې ډېرې دي، له بله پلوه د غونډې د قربانو پخوانیو ماتو شویو ژمنو او وعدو ته په پام سره یو شمېر خلک ناهیلي دي. دوی په روانه غونډه کې د امریکا او چین پر رول ټینګار کوي. وایي چې دغه دواړه هیوادونه باید د تروریزم د نه ملاتړ او د افغانستان د سولې په برخه کې د پاکستان د رښتینې همکارۍ په اړه له نوموړي هیواد څخه قوي تضمین واخلي. دوی وایي که داسې نه وي نو ګمان نه کوي چې دا شړۍ به وړی شي.
د سیاسي چارو یو شمېر افغان کاربوهان وایي که امریکا او چین د افغانستان د سولې په اړه ضمانت ورکړي، هغه وخت به د سولې څلور اړخیزه غونډه بریالۍ وي. دغه سیاسي کارپوهان په عین حال کې ټینګار کوي چې پاکستان تل له دوه مخې پالیسۍ کار اخیستی دی، نو پکار ده چې دا ځل په خبرو کې تضمین ورڅخه واخیستل شي چې په رښتینی ډول د سولې لپاره هڅه کوي. په دې اړه صفي الله ستانکزی راپور لري.
که امریکا او چین د افغان سولې پاړه د پاکستان د رښتین ولې تضمین ورکولای شي نو د سولې پاړه څلور اړخیزه غونډه به خې پایلې ولري. افغان سیاسي کارپوهان په دې خبرې په ټینګار سره وایي چې که د پاکستان د رښتین ولې تضمین ونه شي هیڅ شک نشته چې دا هیواد به یو ځل بیا خپل دوه مخې سیاست ولوبوي. د سیاسي چارو افغان کارپوه او د پخواني ولسمشر سلاکار وزیر شهزاده مسعود په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
زه امیدوار یم چې چین او امریکا چې د ناظرینو په توګه باندې په دې مجلس کې سهم لري دوی باید په عین زمان کې یو نړیوال تضمین هم د دغه خبرو باید ورکړي، ځکه چې پاکستان همیشه چې څه ویلي دي بیا عمل هغه څه نه ده کړی. او زه امیدوار یم چې هر هغه ډله چې په افغانستان کې جنګیږي او د بیرون نه تمویل کېږي هغه ټول مذاکراتو ته کښېني، بیا به یو څه نتیجه ورکړي. او غیر د هغې نه که یوه ډله مذاکراتو ته کښېني او بله ډله بیا جنګ کوي، دا په دې معنا باندې ده چې بیا هم د پاکستان به هغه دوه مخی سیاست وي لکه څنګه چې
خغلی مسعود. په داسې حال کې د افغان سولې د خبرو د بریالي کېدو لپاره د امریکا او چین ضمانتونه مهم بولي چې افغان حکومت هم د افغان سولې لپاره د نړیوالو ژمنتیا مهمه بللې او ټینګار یې کړی چې په پاکستان باید دا فشار راوستل شي څو سولې ته رښتینی کار وکړي. د افغان سولې په اړه د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا څلور اړخیزه غونډه په بهرنیو چارو کې د پاکستان د صدر اعظم سلاکار سرتاج عزیز پیل کړه او دا غونډې د سولې په وړاندې د پرتو خنډونو د پیژندلو او حل لارو لپاره اغیزمنه وبلله. ښاغلی عزیز وویل چې د سولې د خبرو لپاره باید د طالبانو له ټولو ډلو سره خبرې وشي او هڅه وشي چې هغوی د خبرو له لارې د سولې پروسې ته غاړه کېږدي، ځکه چې د ده په وینا کېدای شي ځینې ډلې د پوځي فشار له لارې سوله ونه کړي. اخو یو بل افغان سیاسي کارپوه د پوهنتون استاد عبدالناصر شفیق په افغان حکومت غږ کوي چې د څلور اړخیزې غونډې ټولو ګډونوالو سره په احتیاط ګام پورته کړي، ځکه چې تر افغانستان پاکستان امریکا ته ډیر نږدې دی.
اوسنۍ څلور اړخیزه غونډه که څه هم افغان ولس ته د سولې هغه هیله مندي چې د پخوا څخه لري نشي لاسته راوړلی، خو د سولې په لاره کې چې کوم خنډونه دي د خنډونو د راپیدا کولو د هغې د جوتولو لپاره یوه تګلاره ده. امریکا هېڅکله د افغان دولت په ګټه باندې کار نه تمامی چې پاکستان له لاسه ورکړي، نو په کار دا ده چې موږ د هغې دوو نورو اړخونو د لارې نه په پاکستان باندې د هر اړخیزې دوستۍ د ټولو هېوادونو سره فشار راوړو او د هغې تر څنګه د خپلې هغه تخته وښویو چې هغه افرادی قوت په توګه افغان طالبان د دوی پلاسونو کې پیوتی دي.
ښاغلی شفیق زیاتوي چې د افغان سولې د ټینګښت لپاره باید د روانې جګړې کورنۍ، سیمه ییز او نړیوال اړخونه په دقت وڅېړل شي او له هر یو سره یې په ټاکلي تګلارې مخته تګ وشي. د افغان سولې د بریالي کېدو لپاره په داسې حال کې د امریکا او چین په کلک ضمانت ټینګار کېږي چې دغو دواړو هېوادونو له دې پروسې ملاتړ کړی او ویلي دي چې باید په افغانستان او سیمه کې د سولې د ټینګښت لپاره هڅې ونه سپمول شي. وبه کتل شي چې په اسلام آباد کې د افغان سولې په اړه له څلور اړخیزې غونډې وروسته د سولې د ټینګښت لپاره څومره مثبت پرمختګ کېږي او د هغې سولې خبرې مخته ځي چې افغانان یې کلونه انتظار کوي. صفی الله ستانگزای، آزادی رادیو، کابل.
تازه، دقیق او بی‌طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت پخپله وکړي.
د افغانستان د کرکټ ملي ټیم له زیمبابوې څخه د یو ورځنیو او دوه شل اووریزو مسابقو له ګټلو وروسته نن خپل هیواد ته ستون شو. د کرکټ لسکونه مینوال، دولتي چارواکي او د ملي شورا غړي د لوبډلې د هرکلی لپاره په کابل کې د حامد کرزي نړیوال هوایي ډګر ته ورغلي وو. ابراهیم صافی په دې اړه راپور لري.
د کرکټ لسګونه مینوالو د زیمبابوې په وړاندې د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې وروستۍ بریاوې وستایلې. د کرکټ ملي لوبډله د دوشنبه غرمه مهال له شارجې څخه د حامد کرزي نړیوال هوایي ډګر ته راستنه شوه او د هرکلی لپاره یې د عامو خلکو سربیره یو شمېر دولتي چارواکو او د ملي شورا غړي هم ورغلي وو. له زیمبابوې سره د کرکټ په یو ورځنیو او شلاوریزو لړیو کې افغان توپ وهونکي شهزاد محمدي ښه وځلېده او د نړۍ په کچه د شل اوریزو لوبو څلورم توپ وهونکی وپېژندل شو. شهزاد له رسنیو سره په خبرو کې د خپلې بریا په اړه وویل:
درې میاشتو نه مونږ د کورونه بار یو او نو هلکانو ډېر محنت خواري کړې چې مونږ دغه ځای ته ورسېدو او ډېره زیاته مننه کوم، غوښتنه کوم چې راتلونکي مسابقو دپاره هم دوا وکړي.
افغانستان په شارجه کې د کرکټ د نړیوالې شورا له بشپړې غړیتوب لرونکو هیوادونو هیواد زیمبابوې سره 15 یو ورځنۍ او دوه شل اوریزې لوبې وکړې چې د دواړو لړیو کاپي وګټه. په یو ورځنۍ لوبه کې افغانستان له 15 نه درې او په شل اوریزو کې دواړه لوبې وګټلې. وروستۍ شل اوریزه لوبه د دوشنبه په شپه وشوه چې افغان لوبډلې زیمبابوې ته 214 منډې هدف ورکړ او د 180 منډو په توپیر یې دغه لوبه له زیمبابوې وګټله. محمد شهزاد محمدي په دې لوبه کې په 18 بالونو 113 منډې جوړې کړې او تر پایه نسوځېدلی پاتې شو. د کرکټ د ملي لوبډلې بل غړی حشمت الله شهیدی ازادي راډیو ته وویل
ډېر د خوشحالۍ احساس کوم ځکه دا وغټه لسته راوړنه وه ځکه د دوم ځل لپاره مونږ زیمبابوې هیواد ته چې هغه یو ټیسټ نیشن ټیم ده د دنیا هغه لس بیس ټیمونو کې زیمبابوې هم راځي نو هغو ته مونږ ماتې ورکړله او دا دوم ځل چې مونږ ترنه هم ټي ټوینټي او هم ون ډي سیریز دواړه ترنه ګټو.
په دې وروستیو بریاو سره افغان ټیم په شلوره سیالیو کې نهم او په یو ورځنیو سیالیو کې لسم ځای خپل کړ. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم به له دې وروسته په شلوریزو نړیوالو او آسیایي سیالیو کې برخه واخلي.
ډیره مننه له ابراهیم صافی څخه چې د کرکټ د ملي ټیم د هرکلی په باب راپور راکړ. له دې سره د خبرونې نیمایي برخې ته ورسېدو. اوس په فرشته جلال زید د سات لاند خبرونه وړاندې کړي.
په پاکستان کې د افغانستان د سولې لپاره د یو پلان پر جوړولو خبرې پیل شوې دي او د دغو خبرو اترو په اړه تاسو د ازادي راډیو خبرونو کې معلومات په تفصیل سره واورئ. د سوریې قحطۍ ځپلي ښار مدایاته نن د بشري مرستو کتار رسیږي. په د عراق شمال رپورټونه وایي چې سلګونو کورنۍ د اسلامي دولت یادایش له خطر او لوږې د تېښتې هڅې کوي. د رپورټونو پر اساس د عراق په الهویجه ښار او شاوخوا ځایونو کې چې د داعش وسلوال واکمن دي زیات شمېر خلک د امنیتي ځواکونو ته د رسېدو لپاره هڅې کوي او حتی په لاره کې مري. د عربي ټولنې د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو د سعودي عربستان په چارو کې د ایران لاسوهنه په شدت وغندله. او د بریتانیې یو پیژندل شوی سندرغالی ډیوډ بوی چې په سرطان اخته و پرون له نړۍ سترګې پټې کړې د ده د مړینې خبر نن خپور شو.
لاند خبرونه مو له ازادي راډیو واورېدل. د دې خپرونې په دوام کې دوه 19 پروګرامونه لرو. دراما او د ښځو ځانګړی پروګرام نیمه نړۍ خو مخې تر دی. لکه څنګه چې د خبرونې په پیل کې مو وویل چې د اسلام آباد کې درې څلور اړخیزه غونډه پیل شوې ده. په دې اړه هم راپور لرو خو لومړی به سباوون کاکړ اقتصادي خبرونه وړاندې کړي.
دا سلام وړاندې کول سره د هیواد مهم اقتصادي خبرونه د ازادي رادیو څخه اوري. ولسمشر محمد اشرف غنی نن ننګرهار ولایت ته د خپل سفر پر مهال وویل هغه اقتصادي پروژې چې کارونه یې نیمګړي پاتې دي په راتلونکو دوو میاشتو کې به په اړه تصمیم ونیول شي. ښاغلی غنی زیاته کړه چې یا به دغه پروژې یو شمېر شرکتونو ته ورکړي چې کارونه یې بشپړ کړي او یا به ټول لغو اعلان کړي. دا په داسې حال کې ده چې په دغه ولایت کې د یو شمېر پروژو کارونه نیمګړي او د یو شمېر نور پروژو کارونه په ټپه درېدلي دي. د ټاپي او کاسایا که هزار پروژې په پلي کولو سره به د صنعتکارانو د انرژي د برخې ستونزې هوار شي. د صنعتکارانو د ټولنې مشر شیرباز کمنزاده ازادي راډیو ته وویل چې د دې پروژو په پلي کولو سره به موږ ډېر انرژي ترلاسه کړو او تر څنګ به افغان صنعتکاران دې ته وهڅول شي چې خپل تولیدي او صنعتي فعالیتونه پراخ کړي.
ټاپي او د کاسا د دواړو پروژو په تطبیق سره به د صنعتکارانو د انرژي د برخې ستونزې به ډېرې حل شي. موږ به کافي انرژي ولرو او تنها دوی به دې ته تشویق کړو چې دوی خپلو صنعتي او تولیدي فعالیتونو ته ادامه ورکړي.
شغل کمین زاده زیاته کړه چې د ملي وحدت حکومت هڅه کوي چې افغان صنعتکاران ته زمينه برابر کړي څو تولید او صنعتي وده وکړي. د فراه ولایت د کرنې ریاست مسؤلین وایي چې په راتلونکي اونۍ کې به 150 باغداران ته د لاین سلفر د جوړولو په برخه کې زده کړې ورکړي. د دغه ولایت د کرنې مشر عبدالمنان متین ازادي راډیو ته وویل چې د دې دوا په استعمالولو سره به 80% د غرچي او داسې نور امراضو مخه ونیول شي. د شغلي متین په خبره د مرزونو د لمنځه وړل به د انګورو په حاصلات کې ډیروالی راولي او د باغدارانو اقتصاد به پیاوړی کړي. او د کابل په بازارونو کې افغاني د ځینو بهرنیو اسعارو سره دا ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 18 افغاني 15 اویا پوله، یو یورو 4 افغاني 18 پوله، یو پوند 9 افغاني 23 پوله، یو سعودي ریال 18 افغاني 15 پوله، د اماراتو یو درهم 18 افغاني 18 پوله او د پاکستاني کلدار 640 افغاني. د خبرونو پای
د خبرونې په دوام کې دوه اونیز پروګرامونه لرو، خو لومړی په اسلام آباد کې د څلور اړخیزې غونډې په باب چې د خبرونې په پیل کې مو هم راپور درلود، بیا هم راپور لرو. زبی مومن راپور واوري.
د پاکستان د بهرنیو چارو سلاکار سرتاجیز په اسلام آباد کې د افغانستان د سولې د پروسې په اړه د امریکا او چین په ګډون څلور اړخیزه غونډه مهمه وبلله او تمې خدا چې دا غونډه به وتوانېږي چې د تلپاتې سولې لپاره تګلاره جوړه او افغان طالبان خبرو اترو ته وهڅوي. دا په داسې حال کې ده چې نن د افغانستان د سولې د ځنډیدل لړۍ د بیرته پیل په اړه په اسلام آباد کې د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا د استازو یو څلور اړخیزه غونډه روانه ده. د پاکستان د بهرنیو چارو سلاکار د دغې غونډې په پرانستون کې وینا کې وویل، پاکستان له افغانستان سره د ورورولۍ او ګاونډیتوب تعلقاتو ارزښت ورکوي او په جدي توګه غواړي چې په دې هیواد کې تلپاتې سوله او ثبات راشي. ښاغلی عزیز زیاته کړه، افغان ولسمشر په اسلام آباد کې له صدر اعظم نواز شریف سره ولیدل او همداراز بیا د پوځ مشر جنرال رحیل شریف کابل ته سفر وکړ او له افغان چارواکو سره یې په لیدنه کې د افغانستان د سولې د پروسې په اړه مهمې خبرې کړې وې. نوموړي په اسلام آباد کې دغه سرور اړخیزه ناسته مهمه وبلله او ویل چې په دې کې به له افغان طالبانو سره د سولې د خبرو په اړه یو تګلاره جوړه شي. نننۍ سرورخیزه غونډه ډیره مهمه ده چې د افغانستان د سولې د پروسې د عمومي تګلاره او په دې کې هدفونه وټاکي او همدارس یو داسې ماحول برابر کړي چې د افغان طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د مخامخ خبرو اترو لار هواره کړي. د دې ترڅنګ دا ضروري ده چې د سولې د پروسې کې د موجودو موقعو او همدارس د خنډونو په اړه وپوهیږو او بیا په دې کې د مخکې تلو لپاره کار وشي. ښاغلی عزیز زیاته کړه، د سولې پروسې لومړیتوب دا ده چې داسې یو ماحول برابر کړي چې د افغان طالبانو ډلې د مذاکراتو میز ته راشي او د سیاسي مقصدونو لپاره له تشدد کار وانخلي. د پاکستان د بهرنیو چارو سلاکار همداراز د سولې د پروسې تر پیل مخکې د شرایطو لګولو مخالفت وکړ او ویل چې دا به په دې پروسه کې ستونزې رامنځته کړي. نوموړي همدا شان ټینګار وکړ چې د طالبانو ډلو ته د مذاکراتو تر وړاندیز او د هغوی لخوا د دې تر ځواب مخکې د هغوی پر ضد د پوځي عملیاتو ګواښ به ښه ګام نه وي. هغه زیاته کړه چې د سوله غوښتونکو او نه غوښتونکو طالبانو ترمنځ توپیر او پرېکړه چې د هغوی پر خلاف څه ډول چلند وشي باید د مذاکراتو لپاره د هغوی تر هڅونې وروسته وشي. د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرو اترو لومړی پړاو د تېر کال په جولای کې اسلام تنیز دی په مری کې ترسره شوو چې دواړه غاړه پکې د دې لړۍ په جاري ساتلو سلا شوې وي. خو دا لړۍ بیا په همدې میاشت کې د خبرو اترو تر دویم پړاو یوازې دوه ورځې مخکې هغه وخت وځنډېده چې د افغان طالبانو د پخواني مشر ملا عمر د مړینې راپورونه راښکاره شول.
یو کلی زر غاگونا.
درنو اوریدونکو السلام علیکم. د ډرامې په تیره برخه کې مو اوریده چې فرزانه د محکمې له پریکړې وروسته بیرته خپل کور ته ولاړه. راځي د ډرامې په دې برخه کې واورو چې د کلی ملا امام له لمنځ کوونکو سره د څه پاک له خبرې کوي.
ورونو، مونږ چې ځانونو ته مسلمانان وایو باید د قرآن او پیغمبر صلی الله علیه وسلم په ارشاداتو عمل وکړو.
مولوی صاحب رښتیا وایي. وګورئ چې د نعیم دلاور خان او ملک ستار د کار پایله څه شوه.
او ملک صاحب نوابا، که هغه څه کړي وو چې اسلام او قانون ویلي دي، اوس به خبره زندان او محکمې ته نه رسېده.
او صابر خان، څه چې اسلام ویلي مونږ باید له هغو ټولو پیروي وکړو چې تر څو مو لوڼې لویې شوې نه وي، په خپل ښه او بد پوه شوې نه وي، مه یې ودوئ. بیا په زوره خو یې هېڅ مه ودوئ.
رښتیا وایي. مولوي صاحب، زړه د بدمشه اوس خو خلق وایي چې هلک او نجلۍ باید دواړه قانوني سنم پوره کړي او سبق هم باید ووایي.
ورونو، خدای وکړي چې د مولوي صاحب خبرې تل په پام کې ولرئ.
ورونو، نکاح یو شرعي امر دی او زمونږ د پیغمبر سنت دی. د اسلام مقدس دین هیڅ پلار او مور ته دا حق نه ورکوي چې خپل لوڼې او زامن په زور او پرته له رضایت په نکاح ورکړي.
مولوی صاحب، همدا مو دود او دستور دی، پلرونو او مشرانو مو همداسې کړي او کوي به یې.
ګوره ګل نظره، راځئ چې خپل دین او اسلام د دود او دستور قرباني نکو. پلرونو او مشرانو به مو همدا کار کړی وي، خو تیروتی دي، ښه کار یې نه دی کړی، پلویا گناه وقتی دی
مولوی صاحب حضرت بدمشا نادانی هم سخته
اون باید دیو مسلمان پا صفت دی دین پا احکام و خبر اوسو دا پس غرد در توای ما اورونو چه پا اسلام که هیچ سوک حق نلری چه خپل لور یا خور پا جبر واده کی
دا څنګه ژوند سو د کور ټول کار ما غاړې ته راولېده احسان الله ورور مې بېرته خپله لاره ونیوله ښار ته لاړه
امان الله زویه راشه پیله چای وڅکا بیا به پسته نوره واوره پاکه کړي لمانځه ما هله چې د واوره پاکولو ته شروع کړي ستړی به یې نور
ښه مورې بس دا دی درکته کیږم کار مې خلاص شو
ښه سمه ده لیلا چای تیار ده هم دی یو پیاله امان الله ته راوړه ډکه یې که چې ساړه دي لږ به تود شي
ښه مورې دا دی راوړه مې
نه پوهېږم چې خدای ولې دا ورځ په موږ راوسته خدای خبر چې دی سن الله پلار به دا ژمی په زندان کې څنګه تېروي
دا ده مورې صبر چې پیاله ورته ډکه کړم
ډکه یې که ته هم د کور په کارونو کې یوازې پاتې شوې هغه فرزانه خو د کور په کار خبره هم نه وه
زه خو وایم چې هغې به د پلار کور کې خصم پر خص نه ویښی لا به یې پر کار هم نه وه درولې
د باندې ډېر ساړه وه لاسونه مې بېخي یخ ول
ژمی ده نو زویه راشه دې بخاري خواته کښېنه خدای دې صابر ته خیر نه ورکوي زموږ سره یې څه وکړه د پلار بدن په زندان کې یخ شوی وي
مورې زما خو له اوله ورسره خوښه نه وه هر څه مې د پلار له لاسه وشو تر اوسه له احسان الله څومره ووه چې د هغه د واده شوق یې وکړه هغه جینې هم ډېره وړه وه
زویه زه خو پلار ته څومره و چې واده مو وکړ د فرزانې نه وړه ومه
هغه هم سم کار نه و مورې تا خپله د خپل ژوند کیسې راته کولې کومې بدې ورځې نه وې چې تاسو نه وې تېرې کړې
امان الله چای دې وڅکه چې سړېږي
سکم یې هغې جینې ټوله ورځ خپلې مور پسې ژړل وخت یې نه و چې له مور نه لرې شي
هو مورې هماغه د واده په شپه یې څومره وژړل ما ته یې ویل چې ته ولې نه ژاړې ته خوشحاله یې چې له مور نه یې دلته راغلې
پرېږده یې فرزانې خو له موره خوړلې شیدې راباندې وګرځولې که زه پوهېده یې زه خیر زویه تا خو به یو کس پیدا کړی وی که وشي چې پلار دې له زندانه را خوشې کړی وی
مورې کاشکې مو څه لاسته راتلی پلار مې چې کوم څه کړي هغه په قانون کې جرم دی او مجرم خلاصېدل څنګه امکان لري مورې
اوس خو فرزانه له احسان الله نه بېله شوه نو باید ټول کارونه خلاص وي که نه
لیلا قانون یوازې د غالک او جینې نکاح له منځه یوړه څارنوال وویل چې قانوني عمر یې نه وي پوره کړی هېڅ یې نکاح نه کېږي
صبر چې چای دې سوړ شوی درته تازه یې کړم
زویه نو دا به څنګه شي همداسې لاس تر ځینې کښېنو ته سوچې د پلار دوه نیم کاله دی په زندان کې پوره شي
زما هم نه لورېږي چې سپین ګیری پلار مې په زندان کې پروت وي خدای مهربانه دی زه به یو لاره پیدا کړم
ریختیا زرمینې سترګې دې روښانه چې لور دې بېرته کور ته درته راغله په خدای ډېرې خوشحاله شولو
ژوندی اوسې پوهېږم چې ټولې خوشحاله شوې
ښه شو چې درسره راډیو وستله په خدای موږ هم ډېر پسې خفه شوي وو فرزانه جانې څنګه یې ته
شکر ښه یم زه لښتې ترورې زه تاسو پسې ډېره خفه شوې وم
زه ښه شو چې هغه بدې ورځې تېرې شوې
هیلې پارچه کله اخلی
وخته مې پارچه واخیستله زه زریمه شوم
وای کاشکې زه هم وای اوس به ما هم پارچه اخیستې وای زر لختې ترورې اوس امتحان ورکولی نه شم
وی زرمنې خدای دې تا او نه امته انصاف درکړي ګوره جنۍ بیچاره څومره خفه شوه
انصاف چېرته وخورې
نه خبره یې چې فرزانه خو یې تره ورکړې وه هو خو ستاسو بې پروایي ورسره وه زرمینې ښه نو له دې خبرو به تېرې شو
زر لختې له کله نه چې فرزانه بېرته راغلې همدا امتحان او ښوونځی یادوي دا بېرته ښوونځي ته تلی شي
نه پوهېږم
اوس خو ښوونځي کې م څوک نه وي چې پوښتنه ورنه وکړم.
فرزانې، ته خو زما نه لایقه وې، که دې امتحان ورکړی وای شاید اول نمره شوې وې.
اول نمره کې خیر، چې دومره هم شوې وای چې همدا هم صف ته تللی وای.
زر لښتې، داسې کومه لاره چاره شته چې فرزانه امتحان ورکړي؟ خیر دی، ته خو موږ نه پوهېږې. زه به له جمیل نه پوښتنه وکړم، هغه په دې خبرو کې مانه ډېر پوهېږي.
کاشکې وشي، که نه بېرته شپږم صنف له سره وایم.
فرزانې لوره کې، زه او جمیل دواړه کوښښ کوو چې ته امتحان ورکړې، د هیلې او نورو صنفیانو سره د یو ځای لاړه شي.
څومره به ښه شي فرزانې، بیا ټول یو ځای ښوونځي ته ځو.
ښوونځي ته خو تلی شي، خو بېرته به شپږم صنف کې کینې. زه کوشش کوم چې دا د شپږم صنف امتحان ورکړي او وم ته لاړه شي له خیره، یو کال وروسته پاتې نه شي.
خدای دې خیر درکړي زر لښتې، الله دې اجر درکړي، که نه د لور به مې یو کال هسې لاړ شي.
خدای دې موږ ټولو ته خیر را نصیب کړي. ښه فرزانې، هیله چې دلته راځي د اووم صنف کتابونه لولي، نوي کال ته امادګي نیسي، او ته دې هم هره ورځ له مور سره راځه، د شپږم صنف کتابونه به درسره ولولم. خدای مهربانه دی.
هو راځم زر لښتې ترورې.
وي زر لښتې، په خبرو شوم لکه چې څوک درس ته رانغله. ساعت وګوره چې څو بجې شوې، بیخي ناوخته شوه.
هوا سړه ده زر مینې، را به شي. زه به تر هغه وخته د جنکیو سره درس ووایم.
سمه ده، هغه دې لکه چې راغلې.
خدای دادا و خدای دادا، څه کوې؟ لکه چې یخ دې شوی که څنګه؟
او زه دې بدمشه، تاسې خو په ډېرې خندا ګرم راغلی یې، او په یخ نه پوهېږئ، زما خو ډېر ساړه وشول.
ښه صبر، چې زه لږ خس درته راوړم، زموږ کور بیا نږدې دی نو.
ورشه زه دې بدمشه، خو زر به راځې.
ودرې چې زه مرسته در سره کوم. خدای دادا، دا تیږه لږ غټه ده،
دلته یې کېږده. ما ډېره خواري وکړه، په دې تیږه خو جوړه نه شوه. دا تیږه ښه ده، همدلته کېده.
سمه ده، تا هغه وړه تیږه ور لاندې که دغسې. اوس هرې خوا خټې دي، که نه کلوخي په لوټو کې ښه کېږي.
خدای داده، د جمیل خبرې دې وانه اورېدې، ډېرې وخندولو.
حضرت بدمشه، څنګه مې وانه اورېدې؟ لاسونه مې په کار کې ول، غوږونه مې ستاسې خوا ته.
دای لرګي او دای کچالو، په دې یخنۍ کې کلوخي ډېر خوند کوي. صبر، اور لګي ته هم درکړم.
یاره جمیله، زړه دې بدمشه، ته خو زموږ لاس او پښې، تا دې خدای له دې کلي نه کموي. ګوره کچالو دې هم راوړي.
خدای دادا، خدای مو دې هم د دې کلي نه کموي. ته هم چې نه یې، زموږ وخت نه تېرېږي. هو زړه دې بدمشه،
تراکه هغه اور لګید. جمیله ته خوشه. خدای دادا، لرګي واچو ژر ولګېده.
خدای دادا، زه دې بدمشه، نور نو کچارو ور لاندې که.
ملنګه یا پام بستا خواته شو، لاس مې وسوځېده.
خو پام به دې کوو، ما ولې ملامتوې؟ تراکه چې وی ګورم دومره نه یې سوځېدلی. زه به له دوکانه لږ مالګه او مرچ راواخلم، تر هغې به پاخم شي.
خدای دادا، په ما خو به دې نه وخندلي، څنګه دې لاس وسوځېده؟
نه چېرته مې خندلي، چا چې خندلي وو ملنګه ولی جان وو، خو لاس بیا زما وسوځېده.
خدای دادا، لاس خو دې وسوځېده، خو ګوره چې کچالو نه سوځېږي.
دادا زه په څالیم او دوی ته ګوره، بې له خدای دادا بل څوک نشته چې وی ګوري.
ښه شته شته، زه یې ګورم. خدای دادا مه په قارېږه.
هغه څوک دی؟ تاسې ته هم د اسلام غوندې ښکاري.
ته صبر چې لږ نږدې راشي.
په ډرامه کې د ملک ستار د کورنۍ د غم او خفګان علت به څه وي، او تاسو د فرزانې په هکله د محکمې پریکړه څنګه ارزوئ؟
۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶
نیما نړۍ د ښځو لپاره د ازادي رادیو ځانګړې خبرونه
جوړونکې مسودا نیازه
نړۍ درنو اوریدونکو سلامونه مې ومنئ په دې هیله چې روغ او جوړ وسئ پیل کوو د نن ورځې په خبرونه روانه خبرونه مو په حامله میرمنو کې لوړ فشار او د حمل په دوران کې د مور لخوا د تیګو او خاورو خوړلو ته ځانګړې شوې په حامله میرمنو کې لوړ فشار څنګه پیدا کیږي د تداوی لارې چارې څه دي او ولې ځینې خلک دا مرض په دودیز ډول تداوی کوي زه مسوده نیازی یم قدرمنو اوریدونکو حاملگی د مور او ماشوم لپاره یو حساس پړاو دی چې په خ ډول باید تری ساتنه او پالنه وشي د حمل په جریان کې د ځینو میرمنو فشار لوړیږي چې مور او ماشوم ته یو لړ ستونزې پیدا کوي دا ډول فشار کله کله دومره خطرناک وي چې په مور عصبي حمله هم راځي خو په ځینو کورنیو کې خلک دا ډول ناروغان په دودیز ډول تداوي کوي او د پیریانو نوم پرېږدي حامله مور تاویزګر توړي او تاویزګر هم د لختو او نورو شیانو گزارونه پرې کوي چې پیران ترې وباسي خو پوښتنه دا ده چې دا ډول کارونه د دې مرض دوا کیدای شي او که ستونزې لا ډېروي غزنی اوسیدونکو زیبا د خپل گاونډي کی سره تکوي چې د حمل په جریان کې حمله پرې راتله خبرې بل ډول وی او کورنۍ هم د دې پر ځای چې ډاکټر ته یو سی په کوټه کې اچولې و چې پیریانو نیولې
سمسایګانو کې وخزه و چې بیچاره اول وری کور کې سنشر خزه نه درلوده اشاره جګ و پر سیدلې ولا سنو کې پر سیدلې د عمل په وخت کې و په دردو کې د ولادت په وخت کې د یورګان ول د پیریان دی به نه کړ ډاکټر ته بیا ملاته بوتله تویزونه ورته راوړل او بعضې څکونه او شویستونه او خوردې خاورې ورته په اوښو کې اچولې چې دا وخوري د هغې بیا ازیان ویل پرته خبرې کولې چې داسې یعنې بې هغه نه کنترله وتلې خبرې په خپله اراده نه وه خبرې چې هر شی له خولې وتل هغه خبرې به یې کولې ټول ترې ووتل له کوره دا یې تنا په کوټه کې قید کړله چې دا پیریان دي یعنې موږ ته به راشي دا پیریان دي سهار ته دا ښځه مړه وه چا له ولادته مخکې مړه شوه له ولادت هغه ماشوم یې ناس کې ځان سره وې وهلې وه بېچاره تکه شنه وه مړه شي نو ټول وجود یې تک شین وه
اغلی زیبا زیاتوی ما په خپل سترګو لیدلی هغه میرمن چې دا ډول تکلیف لري د کورنۍ لخوا ډاکټر ته نه بیول کیږي بلکې په کور یا نورو ځایونو کې تداوی کیږي دا د سترګو لیدلی حال راته وایي
ما خپل لیدلی دي ما مشره خور خاطی وست په خاط کې دا څنګه ولا بیچاره د خاطی خشتې کړل دي په ګردو باندې کې کوتل دي په جګر باندې په دې ځای باندې ورته د خاطی خو دې په چاقو باندې باید دا پرې پرې کولې چې مونږه دا تورای واستا باندې تا دوي کو دا تورای مې د کیګو په لختیم وه هی په لختیم وه هی هغه مې چې به وشه یی شار ډیر جګی به وشه یی لاله وتل یی هغه په لختوم وه هی وای دا دم کړی لختی دی موږ وه د پیریان دی موږ بس وه هی تا غندازی وه هیڅ دا ودانې لختی ورته هی یا دولس لانې لختی ورته هی هغه لختی ټوټه ټوټه شي بیا نو دا مریض وی کوړه پور کې پروت نه کې جوړ شو جوړ شو کې جوړ نشو مری
د کابل اوسیدونکو زرمینا د خپل خاله کی سره تکوي چې د جګ فشار لامل ماشومان نه پاتې کیږي او دا چې په کوم ډول تداوی شوی و دا زیاتوي
خاله مې لوګر ته بوله و ملاته ملاته چې بوله و هم دا سه سر باندې ورته لوري ښه او خدا د اعصاب راګي په نږدې داسې زخم غنده وو نږدې پرې شکولی وو په مفتۍ پرې پاک خوش کولی وو راووتله دومره ډاره شوی وه جړلی بیرون همدغسې د دې کور ته چې راغللو ډېره پخاره وه هغه مشکل درلودو چې دا فشار زیږو فشکارۍ لاندې نه پاتې کیږي نه هم میاشتې دا پوره شي مړ پیدا کیږي اولاد یې ډاکټر ویل دی جګ فشار هغه ده نه
په امرخیل کلینیک کې ډاکټره فریده امرخیل وایي په حامله میرمنو کې لوړ فشار د سن موضوع ده. هغه میرمنې چې مخکې له 13 کلنۍ او وروسته له 15 کلنۍ حمل اخلي دا ډول فشار ورته پیدا کیږي.
د دې فشار اصلي علت اول د سن موضوع ده چې مخکې له 13 کلو او پس له 15 کلو 15 کلو چې مور حمل اخلي دغه جګ فشار دوی ته پیدا کیږي. اول راپسې په مخکې له 13 کلو میرمنو ته هغه میندې چې مخکې له 13 کلو نه واده کوي غوړي اکثرا جګ فشار په زمان د حمل کې پیدا کوي. دا جګ فشار په څلورمه میاشت حمل پیدا کیږي او کرا کرا په همدغه شکل باندې امکان لري تر و مې اتمه میاشت پورې ورسیږي. هغه میندې چې پس له 15 کلو نه دوی حمل کیږي دوی هک هم د فشار ولوریکی عینن لکه شکل دی زوانه طریقې ته مغاسسی او پیغله پیسې پات لاسکلنه باندې د فشار پیدا کوي. دا مینه هم پس له 15 کلنه د فشار پیدا کوي.
اغلی فریده وایي د لوړ فشار نخې دادی چې د مور پخې او لاسونه کګیږي او که ډاکټر ته مراجعه وکړي د خکېدو امکان شته.
د دې اراس سره رقم لسی د مور لاس پخې کګیږي خپل جبه جوړي او لخلونه ویني او لاړې د قاف په شکل باندې سر کوي. سترګې د مور کګیږي رویت مخشيږي په صلات څخه نه ویني سترګې باندې تیار راځي او امکان لري چې ک مور مړه نسی امکان لري چې مور راندسي. کدا حالتونه مثلا دوی ډاکټر ته مراجعه وکي امکان لري تداوي سي. اولين حالت دا ده چې ډاکټر کوشش کوي چې په هر سن کې چې ماشوم وي د مور نه لري کې دا ماشوم ولو کدا ماشوم د کومیا سوي کې دیو میا سوي په حالت کې چې مور ته د حملې د اختلاجی پیدا کیږي موږ هغه ته په نامه د اکلمسیا وایو. یعنی حالت تاسو اول فشار چګده ورپسې دغه سه حمله د اختلاجی ور باندې راځي.
د ډاکټر فریدی په وینا ډیره داسې مریضان دوی تر ازي چې فشار لوړ وي او کورنۍ ته ډاکټر پر ځای ملاته بیایي.
اغه خلک چې په هیغه خاتمان خپل مریض ډاکټر ته ورولي او هغه چې نه پیږي مریض اکثرا ملا او د خلک ته وري. دا وقات ډیر زیات دي متاسفانه په کابل ته دا وقات ډیر راغلي دي له ولایتونو حتی د منګو تاسو نږدې منطقه سروبي ده لږه منطقه نه راغلي هم دا سم مریضان ملا هغوم را د مریض وهله وي چې ټوله شای لاسونه ټول څه نش نه وي په لارګي وهله وي په اته پتیګي وهله وي چې زه پیریان نه باسم اته بده وخته پیش کولی وي ستوري کړه حالت نه دا ووزی درته مریض په حالت کې بل علاوه چې دی په دې حالت کې ماشوم هم په نس کې مرسوي له اسد ضربینه خپل مامور اتا کومه حالت تللی ډیری وخت پس کومه نه اس مور نه راوتلی او کله کومه نه راووزی هم مور بیا رنده بوه یا شوري حالت هیڅ نه وي.
ترنو اوریدونکو تاسو د نیمه نړۍ خبرونه لازادي رادیو ناوړی یو بل اساسی ستونزه چې ډیرای حامله میرمنې ورسره مخ دي دا ده چې میرمنې د حمل په وخت تیږي خاورا ګلیسر شوی خامې ورېږي او دې ته ورته نور شیان خوري. لومړی به د دوو میرمنو خبرې باورو چې ولې دا شیان خوري او کومې ستونزې ورته پیدا کړي.
سماشم په نسو هغه ته خاورې ته به مې زړه کېده د تابڼو ته به مې زړه کېده لوټ به مې خوړلې د خاورې پی به راباندې څخه لګېده زړه به مې وران وران کېده سیم به مې خوړې بیا به خاصم ورسره سماشم په پیدا سې بیا مې پسته زړه ته نور صبر سرو کېده سې کړی زه خو نه پوهېدلم اوس له لږ لږ ګوردو مرض له کېده سې ما هغه تاثیر وه سې تیږې مې خوړلې.
ما اندرور و ماشوم به چه پنا سود ده چه تیگه به خواده خواه را به خواده ما اوز غریب ده چه ده گردو پا تکلیف اخته ده ده که گی چه ده ماغی تاثیری نو چه پا منگ بارتال ده مخرا نخستر ده که نی بلتا چلو کم زده میور ده که گی تاکات می نکی گی لکه عمل غنده آغاتی غاتی شکل نی تیگه به خواده سونا به کور که پسی آخیش دلائز نکی دل بیا به پتا به خواده اوز ده مشکلات سر مخامخت غریب.
ډاکټر فریده وایي هغه میرمن چې دا ډول شیان خوري کلسیم او اوسپنه کموي او د دې ډول شیان خوړل یو لړ ستونزې هم پیدا کوي.
یو ډیره معموله او جالبه عملګی چې موږ په افغانستان کې لرو هم دا عادت مینده وچې ورېجې ګلسر شوی چې موږ ورته تاسو ورته وایو او خاوره دا ډیر زیات خوري. ځکه ته هم مراجعه نه کوي چې زه ولې داسې یو حالت لرم په وخت کې ډاکټر ته مراجعه کوي سی آی نه هم میاستې به هغه وخت ته وایي چې زه دغه شیان خورم. په دې حالتو کې اصلا دوی کمبود آهن او کلسیم لري. خاوره یا ګلسر شو یا خامې ورېجې خو په وجود کې نه جذبېږي. هغه راځي جګر ته جګر بچرای هم نستاسو کېدای زی تشو تا یا گردو تا گرده هم نیست توانایی نیست آقا تصفیه کن چون آقا خام مواد دی دقل خاطره امکان داری سپای گردو که رسوب بکا پس تیگه دی گردو امکان داری سی خپل التهابات دی گردو او دیر شدید درد پا مسانه که حتی مور وقت تشنام تا سیزی امکان داری سپای ادرار که بینه هم پیلست
درنو اوریدونکو موږ ټول ته خای چې له حامل مور نه په خډول ساتنه وکړو وخت په وخت ډاکټر ته بوزو خو خوراک ورکړو چې مور او ماشوم دواړه ښه صحت ولري د نیمې نړۍ خبرونه هم دومره وا کا غوړی مختلفونه را واستوي د پوسټ باکس پته مو دادی په کابل کې سوارلس یو ویا هرات کې سلويخت مزار شریف کې نولس جلال آباد کی سلور پخوست و کندوز کی یو تربیه خوشحال اوسئ.